یو 8 صبح نشان میدهد. دوستان عزیز، در برنامه بعدی با همکارم صالح محمد صالح باشند. صالح صاحب بفرمایید، میکروفون در خدمت شماست.
ډیر مننه سلطان سرور تاسی ستړي مسیر آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام. دا خبرونه مو یو ساده دوام کوي. د دې خبرونه ډیره برخه د ولسمشر محمد اشرف غنی هغې مرکې ته ځانګړې سوې چې له ازادي راډیو سره یې کړې ده. ولسمشر غنی تمه ښولې چې وسلول طالبان به بالاخره د سولې خبرو ته حاضر سي. فرهنګي مجله هم خبرو تر خبرونو وروسته. د افغانستان ولسمشر وایي په افغانستان کې به داعش ډله له منځه وړل کېږي. د بهرنیو ځواکونو منوتمندان وایي د ولسمشر ټرمپ هغه امر به د سولې خبرې لا قوي کړي چې ډیپلوماتیکو ادارو ته یې له طالبانو سره د مخامخ خبرو په اړه کړی دی. د امریکا او روسیې ولسمشران وایي د خپلو هیوادونو د ترینګلو اړیکو د ښه کېدو پر لور یې لومړني ګامونه واخیستل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له منځه وړي. ولسمشر غنی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې په دې اړه وویل:
تعداد د داعش کم سوی، اما پدیده له باندې نه ملاتړ کېږي. اما ژمنه دا ده چې موږ داعش محوه کوو.
ولسمشر غنی په ځانګړي ډول ونه ویل چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر څو دی، خو داعش ډلې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي د ولسمشر ټرمپ هغه امر به د سولې خبرې لا قوي کړي چې ډیپلوماتیکو ادارو ته یې له طالبانو سره د مخامخ خبرو په اړه کړی دی. جنرال جان نیکلسن پرون د افغانستان د دفاع وزیر او په کابل کې د اوه هیوادونو له سفیرانو سره یو ځای کندهار ولایت ته سفر کړی و. د افغانستان د سولې په اړه یې دا څرګندونې کړي:
زموږ د بهرنیو چارو وزارت ته سوی دا حکم به د سولې پروسه لا قوي کړي. نه یوازې امریکا د افغان سولې لپاره هڅه کوي، بلکې زموږ سره راغلي د اوه هیوادونو سفیران هم په دې برخه کې مرسته کوي.
نیویورک ټایمز راسپانې وړم ورځ راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو ادارې له خپلو لوړپوړو چارواکو غوښتي چې له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د تطبیق په برخه کې هڅه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په داسل کې چې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبل شمیر په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی، نو دغه هیواد ته د افغانانو د بیرته استولو هڅې د توجیه وړ نه دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د یوې لمې په خپرولو سره پر حکومتونو غږ کړی چې په جبري ډول افغانستان ته د افغانانو د بیرته لیږلو لړۍ ودروي. د ملګرو ملتونو وروستۍ شمیرې ښیي چې د 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1602 تنه ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په دې موده کې 3430 کسان ټپیان شوي هم دي چې دا له 2009 میلادي کال راهیسې لوړ شمیر ښیي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې د جنوبي آسیا په چارو کې د دې سازمان د مرستیال له قوله راغلي چې وایي دغو شمیرو ته په پام سره افغانستان د بیرته استول کېدونکو افغان کډوالو لپاره خوندي هیواد نسي ګڼل کېدلی. د راپورونو له مخې په وروستیو کلونو کې له اروپایي ټولنې، ترکیې او نورو هیوادونو څخه زرګونه افغان پناه غوښتونکي په جبري ډول بیرته خپل هیواد ته استول سوي دي. د امریکا او روسیې ولسمشران وایي د خپلو هیوادونو د ترینګلو اړیکو د ښه کېدو پر لور یې لومړني ګامونه واخیستل. ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې تر 4 ساعته خبرو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې بحثونه یې رغونکي وه. له هغې راهیسې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر 3 میاشتې مخکې واک ته ورسېد، دا د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لومړنۍ سرمشریزه وه. دا کتنه په داسل کې سوی چې د امریکا په تیرو ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه اندېښنې ورځ تر بلې ډېریږي او هغه د امریکا پر ډیموکراسۍ برید ګڼل کېږي. د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې ولسمشر پوتین د دې کار سپارښتنه کړې وه، خو ولسمشر ټرمپ په ښکاره په پرونی غونډه کې د خپل هیواد د استخباراتي ادارو نتیجه تر پوښتنې لاندې راوستله. داسې ښکاري چې هغه د پوتین دریځ منلی چې ګواکې روسیه په دې کار کې ښکېله نه ده. ولسمشر پوتین وویل چې غوښتل یې ټرمپ انتخابات وګټي ځکه جمهوریت غوښتونکو هیله ښولې وه چې له مسکو سره اړیکې ښې کړي. په امریکا کې د بانفوزه جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو په ګډون د کانګرس خوړیو د ټرمپ پر څرګندونو سخت انتقاد وکړ. هغوی ویلي چې د ټرمپ چلند په دې خبرې غونډه کې نه منونکی، له شرمه ډک او د هغه دندې ته یو حیرانوونکی خیانت و. په مسکو کې د فرانسې سفارت وایي په روسیه کې خپل تجارتي ماموریت بندوي. دغه سفارت د دوشنبه پر ورځ په ویلامه کې وویل چې په وروستیو میاشتو کې په روسیه کې د فرانسې د تجارتي فعالیتونو لپاره شرایط ډېر خراب شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د فرانسې د سوداګریز ماموریت د بانکي حساب مصادره او د روسي چارواکو لخوا د فرانسې د دغه ماموریت مسؤول ایستل په همدې محدودیتونو کې شامل دي. د فرانسې سفارت وایي د روسیې حکومت داسې مهال د اقدامات کړي چې په ډیپلوماتیکو چارو کې د ویانا د کنوانسیون پر اساس د فرانسې حق خوندي بلل سوی و. په مسکو کې د فرانسې د سوداګریز ماموریت مسؤول یو له هغو څلورو فرانسوي ډیپلوماتانو څخه و چې په مارچ میاشت کې د لویدیځو حکومتونو لخوا د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو په عکس العمل کې له مسکو څخه اخراج کړای سو. او سلګونه زره فرانسویانو د پاریس په سړکونو کې د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې هرکلی وکړ او د هغوی بریا یې په ګډه ولمانځله. د فرانسې د لوبډلې غړي د دوشنبه په ورځ په یوه سرخلاصي سرویس موټر کې د خپلو پلویانو مخ ته ورغلل. فرانسې د یکشنبه په ورځ په پایلوبه کې د کرویشیا لوبډلې ته 2-4 په مقابل کې ماتې ورکړه او د دویم ځل لپاره د فوټبال د نړیوال جام اتلولي خپل کړه. خبرونه مو له آزادی رادیو نه واوریدل. او اوس هم له آزادی رادیو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړي مرکه خبرو. سره له دې چې د افغانستان د ولسمشر د سولې وړاندیز د طالبانو له خوا رد شوی، خو ولسمشر محمد اشرف غنی لا هم باور لري چې کېدای شي دغه ډله وهڅول شي د سولې مذاکرو ته کښېني. وسله والو طالبانو د روانې میاشتې په سر کې وویل چې د افغانستان له حکومت سره به خبرې ونه کړي. ولسمشر غنی په دې ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر لمنځه وړلو هم ټینګار کړی دی. رضوان مراد دغه مرکه کړې ده.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له آزادی رادیو سره د دې ځانګړې مرکې لپاره ډېر زیاته مننه لري. ښاغلی ولسمشر، په کوچني اختر کې اور بند، ورپسې بیا د زرګونو دینی عالمانو فتوا او پریکړه، د ولس حرکتونه، دا ټول په دې ولسو کلونو کې بې ساري دي او ډېر زیاتې هیلې هم خلکو ته ورکړې دي. آیا دا یو اړخیز حرکتونه دي او که دا ځل سوله تر بل هر وخت زیات نږدې او ممکنه ده؟
جمهوریت تسن او د ازادي رادیو نه منن چې ماته دا فرصت راک چې وطن والو سره خبرې وکړم. لومړی ایتاس څېړنه درسته ده، په دې معنا چې د افغانستان سیاسي وضعیت پس له اوربند نه له مخکې له اوربند نه یو بنیادي توپیر هغه په څه کې ده؟ اول ثابته شوه چې دا ولس یو ټینګ او عظیم ملت په حدود 3 سره طالبان چې مخکې له اوربند نه په جګړې کې و ښارونو ته راغلو او فصل د خدای او د دې عظیم ولس له برکته یوه حادثه ونه شوله چې څوک دوی ته بد وکړي. بالعکس، علماو جوماتونه ورته خلاص کړل، ولس راغبل او مخصوصا امنیتي او دفاعي قوا ځان وښوده چې واقعا نظم و دسیپلین لري او دا ثابته شوله چې ټول د جنګ نه څه دي. شرایط په مراتب بهتر سي. ولی اول ملي اجماع ده چې سوله باید راسي. دوم، طالبان وښودل چې له جنګ نه ستړي دي. دریم، منطقوي اجماع راغلي تر ډېره حده پورې. پس که به تاسو پوښتنې لرئ نو زه هم دومره په دې ولرم. او څلورم، د اسلامي نړۍ اجماع راغلي ده. او پنځم، بین المللي شرایط هم آماده کړي دي چې سولې ته په مخ لاړ شو. زه هیله مند یم او د یو انسان پیس، د یو افغان پیس او د ولسمشر پیس او د اعلی قوا او سرقومندان پیس اما دا سخزان واجب بکنم چه هر ضروری اقدام، منطقی اقدام، اصولی اقدام چه ده سول دی پاره ای او اقدام نوکو ترچه ولس ده سول نعمت بیاو گول او یوازه اختر که نی بلکه موک ورازی اوش بی په یو سول او یو اختر بان لوی اختر بان ده بدل سی.
تشکر رئیس. گروه طالبان خواست صلح حرکت مردمی و همچنان علمای افغانستان رد کرده و نشست عربستان سعودی را یک نشست فرمایشی خوانده. اگر خدا نخواسته این تمام حرکت ها و تلاش ها نتیجه ندهد، دیگر گزینه ها چیست تا طالبان یا مجبور شوند یا تشویق شوند در پروسه صلح شامل شوند؟
اول کی به نمایندگی طالبان صحبت میکنه؟ امروز یک سوال است. امروز طالبان نه امر قوای بین المللی مصادف هستند، نه امر حکومت وحدت ملی. طرفشان علمای افغانستان، منطقه و جهان است و طرفشان مردم افغانستان. حالتی که مردم افغانستان و علمای کرام افغانستان خود بی‌طرف می‌دانستند ختم شد. و علمای افغانستان چی خواستند؟ تشدید جنگ نخواستند، صلح خواستند، یک صلح واقعی خواستند. بنابری اگر طالبان، یک عده محدود طالبان فکر میکنند که معنوز شمه مشروعیت دینی دارن، ای ختم شد. اگر جنگ خدای ناکده دوام میتن، ای به حیث یک حرکت سیاسی نخواد باشه، به حیث یک حرکت ضد ملی خواد باشه و ایچ ضرورت بازی است. نقطه اساسی ایست که امروز طالب مخاطب ماست، طالبی که مجبور شده سلاح برداره، طالب دارای فکر است، افغان است و اوربند ثابت کرد که اینا آرزوی عزیره دارن که باردگه هم وطنهای خود یک جا با یک جهت بریم. مسائلی که مورد اختلاف بود یکی بعد دیگه دور شد، به شمول نقش قوای بین‌المللی که با وضاحت ایره گفتیم که جزء مذاکرات خواهد بود. رد مانای رد کامل نداره. این مثل عزیز که وقتی که درخواست عروسی میکنین، فامیل عروس بار بار نمیگه، او در حقیقت انشالله تعالی به آخات رسیدیم.
خاغله ولسم شر په دې ورسېو کې لوړپوړو پاکستانی مقامات او کابل ته سفرونه وکړل، او د افغانستان حکومت او پاکستان د عمل ګټ پلان یا اکشن پلان تصویب کړ، او پاکستانیانو بیا ژمنه کړې چې د سولې په مسأله کې به همکاري کوي. تاسو څومره مطمئن یاست چې دا ځل د پاکستان شمنې صادقانه دي، او پر کوم اساس مطمئن یاست؟
هیڅ مننه. یوازینی معیار دشمنو عمل دی. موږ نه دایمي دښمنان لرو، نه دایمي دوستان لرو، موږ دایمي ملي ګټې لرو. او موږ ارزو داده چې درې بوده دیم موږ روابط له پاکستان سره یو بل نه بیل سي. یو داده چې افغانستان پاکستان به څنګه د دوه ګاونډیو ممالکو په حیث باندې حسنه روابط ولري. بېله موږ نه پاکستان کولی سي چې مرکزي اسیا ته ورسېږي، بل پاکستان نه موږ کولی شو چې د ځمکې لاندې نه هندوستان ته ورسېږي. موږ ټوله خبره په دې کې ده چې باید د جنګ ځای او د نیابتي جنګو ځای اقتصادي همغږي او همکاري داسي او دلته پرمختګ. دومه خبره ده چې دا شل کالو کې یا پنځه ویشت کالو کې د افغانستان مسله پاکستان سره په طالبان منحصر سي. دوی باید خپل ګټې وسنجوي چې آیا دا سیاست ای دوی په ګټه ده که نه. زه فکر کوم چې دا بحث شروع سوی په جدي توګه او ضرور ده چې دا بحث دوی نتیجې ته ورسي. اما که دوی دا بحثونه کي خپل انزوات است. نن افغانستان په ناتو کې مولیدل مطلق بین المللي اجماع په افغانستان باندې، آیا پاکستان ته دا رقم اجماع سته بین المللي ټولنه کې؟ نو ای دوی ګټې، ای دوی ملي ګټې دا ایجاب کوي چې دلته تجدید نظر وسي. او بل د سولې پلان او اوربند وښودل چې موږ بې عزته سوله نه غواړو، با عزته پایداره سوله غواړو، تلپایه سوله غواړو. او دلته موږ دریز داده چې طالبان مستقل دي، باید خپل مستقل تصمیم ونیسي. اما پاکستان دې ته لازمي ده چې په سم مسیر باندې مرسته وکړي. درېیمه مسله داده چې توریزم یو افراطیت یو لوی خطر ده. زه د پاکستان ولسته تسلم وایم. اوس هم ولیدل چې داعش نه یوازې د افغانستان انتخاباتو باندې بریدونه کوي، د پاکستان انتخاباتو باندې بریدونه کوي. دا شومې پدیدې او شبکې باید په مشترکه توګه برسو. په کاغذ کې ډېر ښه مخکې تللي و، عمل غواړو. زه نه امیدوار یم نه ناامید. زه تمرکز لرم چې د افغانستان ملي ګټې په لاس راسي، او انشاءالله تعالی په لاس راسي.
تشکر جناب رئیس صاحب. شما در ایجاد اجماع منطقوی و جهانی موافق هستید، شک ندارد. اما در مسئله ایجاد اجماع ملی در داخل کشور در مسئله صلح شکوک و تردیدها و حتی انتقادها وجود دارد. به نظر شما رئیس صاحب کدام موانع و مشکلات در راه ایجاد اجماع ملی در داخل کشور است؟
گذشته شبه 800 و بعد از اون شبه داخل شدن طالبان در کابل واقعا یک مسئله جدی است.